وی او ای ډیوا د دې ماخمنې خبري خبرونه د اهمو ریپورتونو سرټکی. د امریکا منتخب صدر ډونالد ترامپ دا وکړي چې بایدن په ناحق طالبانو ته بلیونونه ډالر ورکړي دي. بلخوا طالبانو نن غبرګون خودلی وایي چې دوی له امریکا هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي او د دې نه علاوه د افغانستان د خلکو خپل بلیونونه ډالر هم غصب او کنګل کړي دي. د خیبر پختونخوا کورمی زلی ته چې فرقی شخړو ځپلې ده د 15 ورځو ځنډ وروسته د امدادي توکو د څلوېښتو ګاډو قافله روانه شوې ده. سرچینې وایي د دې قافلې د تحفظ لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي او هیلیکاپټر یې هم څارنه کوي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د پختون تحفظ موومنټ په غوښتنو باندې د غور کولو لپاره د وزیر اعلی په مشرۍ غونډه کړې او په دې باب د غور لپاره یو فرعي کمیټه یا سب کمیټه هم جوړه کړې ده. کارپوهان دې ته په څه نظر ګوري تاسو سره به یې شریکو. او د امریکا د نه دېرشم صدر جیمی کارټر جسد په کانګرس ودانۍ کې کېښودل شوی چې د خکېدو نه وړاندې امریکایان ورته خپل احترام وړاندې کړي. کارټر به د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو سره په جورجیا کې خاورو ته وسپارل شي. نور رپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
سړی مشه په خیر راغلی. د وی ای ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفواز لامی ساسو قربای دا وخت په پیښور کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه هنیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په سر کې هم د پاکستان په اړه څو مهم خبرونه. البته د افغانستان نه به شروع کو. د امریکا منتخب صدر ډونالد ترامپ دا وکړی چې بایدن په ناحق طالبانو ته بلیونونه ډالر ورکړي دي. بلخوا طالبانو نن خبرګون خوده او وایي چې دوی له امریکا هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي او د دې نه علاوه د افغانستان د خلکو خپل بلیونونه ډالر غصب کړي دي. دا چې اصل خبره څه ده او د ترامپ دا خبرې د افغانستان او طالبانو لپاره څه نتیجې راوړلی شي په دې باندې زموږ خبريال رحمان بنيري په هیلو ویو خبرونه کې د چیډونکو جهانگیر خټک سره مرکه کړې چې تاسو په مرته راګرځو.
ما په نظر کې دا داوی ما په خل ټیک دي ولې چې ګوري دا نن خبره نه ده. بنيري صاحب طالبان په 2000 شلم کې راغله واقع اگست کې
2021 کې
او بیا 2022 کې امریکای یعنی یو کال پس ستمبر 2022 کې امریکای یو فند جوړ کړلو چې کم ته وي افغان فند او دا بنیادی طور پر دی یو نړیوال بانک ته چې کم ته وي بانک فار انټرنیشنل سیټلمنټس سویټزرلند یو بانک ته دا اغل تک امریکای چې کوم فیصله کړی وای نه صدر بایدن دا فیصله هغه وخت کړی وای چې چونکه د افغانستان او عرب ډالر امریکای سره پرتی وي نو هغه کې درنی عرب ډالر هغه دا فیصله کړی وای چې د 9/11 یعنی د یو لسم ستمبر ترخګرو بریدونو چې کم خلک پکې اغیزمن شوی دی هغه ته به دا هغه وخت امداد ورکړل کیږي او درنی عرب ډالر به افغانستان ته ورکړل کیږي او دا به براه راست طالبانو ته نه ورکړل کیږي بلکې د دې لپاره به یو داسې شفاف نظام جوړیږي چې کم درلاندې ودا خبره یقیني کول کیږي چې دا پیسې براه راست طالبانو ته اون رسیږي. دا هغه وخت اعلان شوی په هغه نه پس دا پیسې چې کم دی هغه د بانک ته افغان فند په ذریعہ غښول او هغه نه پس بیا دا پیسې چې کم ذکر دا تاسو سوکړلو او بیا ډونلډ ترامپ اور سره چې کم دغه سمره مرګري دي هغه ټولو دا خیال دی چې امریکا لګیا دی پیسې ورکوي نو بالکل چې کم خبرونه دي هغه هم دک دي چې 30 ملیون ډالر هر هفته ورسېدل او چې کم دا کانګرس یو غړې دی چې چا په بل اورد یو ختم لیکل دی ډونلډ ترامپ ته چې کم کې هغه دا ویل دي چې دا پیسې براه راست چکم دا افغانی دا دیتا فائدہ ورکی لگیا دے اور دے دا وجہ نا دا اٹول چکم ٹیم بورشٹ نا میں دا چکم دا ٹینیسی نا کانگریس مین دے دا ریپبلکن پارٹی ہے اگر دا خط لکلیو تو اگر کہ اگر دا وائی چے سلویخ ملین ڈالر ہر ہفتہ افغانستان تا لے گلی کی
د پیسو کسوړ چې دا نقد ډالر لګل کیږي د بانکینګ نظام چې د افغانستان کې نشته ده او دا هم ول کې طالبان د اخلي د ته ملاويږي. بیا د دې پیسو مقصد دار چې حالت په ان جی اوز کې غیر دولتي ادارو کې چې کم کارونه یې پای کې تقسیم کړی شي د دې پیسو د حساب کتاب یا د سار لپاره امریکای سره نظام جوړ کړي دی. دا معلومات شته
ګوري امریکای چې کم خپل طرف نه کړی دی هغه دی چې کم دا نه پیسې وځي یعنی بانک نه پیسې وځي هغه د پاره افغان فند او چې کم دا نړیوالو بانک ته هغه ذکر ما تاسو ته وکړلو هغه خو چې کم ځن خو چې کل هغه افغانستان ته ورسیږي دا خبره درسته ده چې امریکای نن نه نه امریکای خو د اشرف غنی سره په حکومت کې هم ډېرې پیسې به کیش لګلې ځکه چلته کې چې کم د افغان ځواکونو او حکومتي خلکو هغه ته تنخواګانې ملاویدلې اوس چې امریکای په طالبانو باندې او نړۍ په طالبانو باندې بندیزونه لګولې دي هغه حکومت براه راست څوک هم نه مني په اومی توګه یعنی په رسمي توګه هیڅ حکم نه مني نو هغه د وجه نه هر یو هیواد قانون هم د دې اجازه نه ورکوي نو امریکا چې کم پیسې بیا لګلې نو هغه به کیش وي دا خبره درسته ده چې کم کم از کم څومره ما معلومات دي او هغه پیسې به بیا مختلفو طریقو سره چې کم ته وای کنه چې پیسې رنگ بدلول نو هغه به بیا دا وکړل چې چرته هغه باندې پیسو آکشن نکړلو لکه ډالر دی آکشن نکړلو چې دا لکه د باندې یو هغه کی بولې په لګي نو هغه نه پاسو بیا دا هغه پیسې پتا نه لګیدل چې دا چاته لاړاله لکه بهر نه ډالر راغللو هلکو ته مارکیټ کې ډالر پکار دي حکومت لګیا دی هغه ډالر نیلاموي هغه نیلامه کې چې چا واغستل هغه به هغه پیسې څوک اخلي هغه اوسې ترخه ګرم اغسته شي هغه هر څوک اغسته شي نو په دې حواله سره ماته ښکاری چې دا پیسې امریکای کې کم از کم دا ټیمبرشر چې کم دا خبره کوي نو هغه هم دغه طرف اشاره کوي چې دا پیسې اکشن شوی دا او هغه نه پاس بیا د دې پتن لګی چې دا پیسې چرته لاړ
د خیبر پښتونخوا کورمزلې ته چې فرقه یې شخړو زپلې ده د 15 ورځو ځند وروسته د امدادي توکو د څلويښتو گاډو قافله روانه شوې ده سرچینه وایي د دې قافلې د تحفظ لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي او هلیکاپټر یې هم څارنه کوي نور تفصیل زمو خبريال فرید چینواری په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې شریک کړي چې تاسو په مرته راګرځو
ارباب سیب د جنوري په سلورم باندې په مرستيال کمشنر باندې کوم بریټ شو په بغنګي پس ته غینه د مرستو گاډي حکومت قافله وا اغه ټل پړچینار لار باندې دن کې وا پړچینار ته اغه یې سره شو و نن په وډومبي زل باندې د نوی اورز پس دغه قافله یا کنوای پړچینار ته رسیدلې ده په دې کې د حکومت د معلوماتو تر مخه څلويخت گاډیو د خوراکي شیانو گاډیو د بیانې او زیاتره د پړچینار چې کوم سوداګر دي تجاران دي د هغوی سامانونه پکې وو
فرید تاسو خبره کوله سیمه ته گاډی لګلې شوې دي په مېز کې تاسو आवाज نه راتلل که تاسو خبره پوره کړئ
ارباب صاحب نن په اول ځل باندې 15 نوي ورځې پس د گاډو کاروان یا کنوایي تل پړچینار لاره باندې پړچینار تر رسیدلې ده په دې کې خوراکي شیان د بیانې او نور سامانونه هم موجود دغه کنوایي پس له هغه پړچینار تر رسیدلې ده کله چې په بغن منډوري کې د دنیاونو لخوا احتجاجي پرلت تیر او اتو ورځونه پیل شوای وو او هغه د غښتنه وا چې دغه کنوایي به مونږ هلته پریو چې کله مونږ دغه غښتنه ومنل شي پرون انتظامیا چارواکو دغه پرلتوالو سره خبري اترې پیل کړې وي خو دغه خبري اترې نن کامیاب شوې او کنوایي ته د تو اجازه ورکړ شو او حکومت د حکومتي چارواکو دا ویل چې لارا کلیر شوې ده سفر شوې ده او کنوایي به ننځي او څلويختو غاړو کنوایي نن ماخام سره پړچینار تر رسیدلې ده
فرید کتونکو اوریدونکو لپاره تاسو یو واری بیا د سیمې صورتحال یو خلاصو وړاندې کول شي چې دا شخړې څنګه شروع شو او په دې کې د کلارې د پرسته کیسه حل زلي شوی او اوس صورتحال ده
ارباب سیب کومه کتونکو اوریدونکو ته دا وایو چې دغه شخړه وخت وخت باندې نه ختي په کوم کې 13 دوه کال نه روان دي خو 13 کال د اکتوبر 12 نیټه راځي په کونج پریزای کې په سونیانو قافله باندې د نامعلومه وسلوالو لخوا برید وشو او په هغه کې ولستنان مړ شوی وو او لسونه زیات جوبل شوی وو پس ته غینه په کوم کې بلابل نه ختي وشوي مرګ جوبل مخه ته پکې راغله او بیا مونږ ولیدل چې په 28 نومبر باندې په منډوري او چت کې په قافله باندې چې معلومه وسلوالو لخوا کوم برید وشو بیا په 28 نومبر باندې په بغن بازار او په شاوخوا کورونو باندې يرغل وشو پس ته هغه نه هم وخت وخت باندې د شیګانو او سنیانو ترمنځ انخته وشې مرګ جوړ لپکه وشوه او مونږ اولیدل چې د 12 اکتوبر نه تر بیګا ورځې پورې ټل پړچینار لار بند و او په پړچینار کې ځایی خلکو ته ګڼ شمیر بستون زیرا پیښ شوی و الته خوراکي توکي خلاص شوی و دویانو ډیر یو لوی مشکل را پیښ شوی و تیلو ګیس او نور د ضرورت شیانو خلک ډیر مشکل سره مخ کړی و نن په اول ځل باندې کنوایي په ټل پړچینار لار باندې پړچینار تر رسیدلې ده او دا 1590 ورځې پس پړومبي ځل باندې ټل پړچینار لار باندې دا کنوایي او خپل ځای ته ورته
ډیره مننه د معلوماتو راکولو لپاره فرید شپری صاحب
بیا هم بخیر اغلی دا د وی وی ډیوا د روانه چارو خبرې خبرونه ده د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خیبر د پختون تحفظ موومېنټ په غوښتنو باندې د غور کول د پاره د وزیر اعلی په مشرۍ یو غونډه شوې ده چې د ټولو ګوندونو اساسو په کې ګډون کړی دی کارپوهاند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ رابطو او د غوښتنو بحث پیل کېدو ته مثبت نظر لري نور تفصیل مدثر شاه او هاشم علي په دې رپورت کې راغلي دي
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی وای د پختون تحفظ موومېنټ غوښتنو باندې د غور لپاره ټوله اسمبلی کمیټي وګرځول شوه او د بندو دروازو شاته د صوبې د وزیر اعلی سردار علي امین ګنڈاپور مشرۍ کې د اسمبلی ودانۍ کې غونډه وشوه
پرون دا فل هاوس کمیټي کمیټي چې جوړه شوې ده هغه میټینګ وو او پای کې وسره لباب داده چې کم پوینټس دي پاری باندې بیا یو سب کمیټی پرون موږ ډیسایډ کړه کې آل پارټیز ریپرزنٹیشن به د هر پارټۍ نه موږ ممبرز ون بای ون دا وا پوینټس چې دینو باندې موږ ډیسکشن کو او به چا سره ریلیونټي کم ډویبل کارونه دي نو هغه فدرل ګورنمنت سره دی موږ او ته خپل سملای طرف نه ریکمنډیشن دی کم چې دې صبح سره دی هغه به صبح حکومت نه واړو چې هغه دی امپلیمنټ شي
ډاکټر عباد الله وای هم دې هفته کې به د کمیټي غونډه شروع شي پی ټی ایم چې کومه کمیټي جوړه کړې ده هغه سره په شریکه به په هرې نقطې بحث کیږي وای دې کې داسې نقطې هم شته چې د سیاست نه پورته د ټولې پښتونخوا ګډ اواز دی لکه د امن غوښتنه وای د دوی به کوشش وي چې ډومبیا په داسې نقطو خبرې وشي د سملای دغه غونډه کې د پی ټی ایم د اعلان شوی جرګې د سینو غړو د گرفتارۍ موضوع هم مخې ته راغله
او دغه جرګې تقریبا 2-3 ممبران دا وخه گرفتار شوی دی او مختلفه کې پایرونه په هغه باندې کټکیږي نو ما وی چې دا کمنګ وړو چې مخکې پرمختګ وکړو او د دې په مطالبات غور وکړو نو د سیم سیم نه دا مطالبه ما وکړه چې تاسو د سبي چیف ایگزیکټیو یاست دا کوم چې کسان گرفتار شوی دی سمد جی دی او کوکی خیل صاحب دی نور مشران دي چې دا په وری تور باندې رها کړل شي او په دې باندې کوم جالي پایار جوړ شوی دی چاغه جالی فایرز ختم کولای شي
ماهران وای لکه څنګه چې درې میاشتې وړاندې په 11 اکتوبر د پښتون جرګې د شروع کېدو نه دو درې ورځې مخکې حالات خراب شول د جرګې په ځای پولیسو حمله وکړه مرګ جوبل را مېرسته شو او بیا د خبرو لارې حالات قابو شول د وای اوس اسمبلی کې د پی ټی ایم په غوښتنو غور یو مثبت عمل دی
نو په طریقه طریقه لکه چې وشت مطالبات نو پکاده چې دا پنځیش په طریقه طریقه یا سلی ریش حل شي بیا کورسته مطلب د ودری پاتې شي نو پاره باندې نور خبروم کې دی شي نو زه د پښتو تل خپل ځاني باندې خګورم د حکومت پاړه هم خګورم او خاص کر د پښتون تحفظ موومېنټ په حواله سره چې بدغه نظر وته ګوري چې باغې بندیزونه لګیدلې کسان هم نیولې شوې دي او بیا داسې حکومت دغه سره کې نه دغه مطالبات هو او رېدل تا وګ دي دا یو خپښ راځي
درې میاشتې وړاندې په 11 اکتوبر 2020 رښتم کې د خیبر ضلع جمرود کې د پښتون تحفظ موومېنټ درې ورځنۍ جرګې کې د زرګونو پښمیر پښتنو ګډون کړو جرګې پای کې په 11 اکتوبر 22 پښتنې وړاندې کړې شوې وې صوبایي وفاقي حکومتونو غوښتنه شوه چې دوو میاشتو کې د نن د جرګې غوښتري اومني چې پکې د خیبر پښتونخوا نه د وسلوالو جګیالو او فوج وتل شاملو د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا کی خبر
نعم بخير اغلی اوس هم د امریکا حالات د امریکا د نه دیرشم صدر جیمی کارټر جسد په کانګرس ودانی کې کې خودل شوی چې د خکیدون وړاندې امریکایان ورته خپل احترام ادا کړی په همدې لړ کې د نهی اسې شنبې په ورځ د کانګرس مشان او غړو په ځانګړي دستوري کې هغه ته درناوی وکړ کارټر به د زیارت یا پنځشنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شي نور تفصیل به زموږ همکار ارباب علی راکړي چې د کانګرس ودانی لمخنه موږ سره په پروګرام کې دی ارباب صاحب ستړي مشه په خیر راغلی د جیمی کارټر جنازي ته د احترام د پاره تر اوسه څوک ورغلی او مهم ټکی چالت ویل شوی څه دی
مننه لامه صاحب بالکل تاسو څنګه ول په خپل خبرو کې په تا کې ول چې د امریکای په خوانه صدر جیمی کارټر د هغه جسد یا مړ چې دی هغه د امریکای په کیپټل هیل کې د کانګرس ودانه کې چې کوم ګمبد جوړ دی د لاندې یو ځکه پروت دی هغه ته روټنډا ویل کېږي په هغه ځکه پروت دی او د هغه ته د احترام پرځونه وړاندې کول لپاره کانګرس غړي وار په وار د کورونې سره بلاویږي او هغه ته وینا کوي د امریکای په خوانه مرستيال مشره صدر کاملا هریس هم وینا کړې دا هغه ویل چې نن مونږ د هغه په وینا نن مونږ د هغه سړي ژوند منځو چې کارونه به د نسلونو لپاره لار خودنه وي هغه بیا ځات کړ چې د نوبل د سولې جایزه ګټون کې وو کارټر ته په وینا کې د ویل په اشاره کې ویل او د هغه جسد به د دوه ورځې لپاره دلته موجود وي دوی وایي چې یادونه وکړه لاست راوړنې یادونه وکړه چې وایي چې په ځانګړي توګه د کیمپ ډیوډ تړونونو په جوړولو کې د هغه رول د اخلاقو په اصلاحاتو کې ونډا او د تعلیم او انرژي د وزارتونو بنیاد کې خودن کې یې بلل دي دغه سي د امریکای د هاوس اف ریپرزنټټیو ایوان نمائندگان چې ورته ویل کېږي د هغه سپیکر مایک جانسن هغه هم وینا کړې و او د هغه په وینا د صدر کارټر ژوند د هغه بې غرضه خدمت د کینسر په وړاندې مبارزه او د خپل خلکو لپاره د هغه دایمي خدمتونه ټول پر اختیار د ستاینې وړ دي دغه سي د سېنات کې د لګکو مشر چک شومر هم د سېشنبه په ورځ د سېنات کې ویلیو چې صدر کارټر د هغو کسانو لړل څخه وو چې د صدارت په سوکې یې د بیساری شرافت او صداقت مثال وټاکه هغه په هر اړخ کې یو اصولي انسان وو مهربان درون خوخیار عاجز او جوور وطن پال وو دغه شان یو شمیر نور مشرانو هم د تخپل پرزونه وړاندې کړی دي
ډیر مننه لکه څنګه چې تاسو ویلي د امریکا اوسنۍ نائب صدر چې د کار مودې د جنوري په شلمه ختمیدونکې ده اغه هم ورغلی و او تاسو یا خبري مونږ سره شریک کړی دا د کانګرس د روټانډا برخه خبره مو وکړه چې د ګنبز لاندې د غزايدې د تاریخ خلک سره توې چې دلته کې د خلکو د جنازي کې خودو اهمیت پسې کړي
د دې یو اعزازي د تروسه پورې پر روټانډا کې اتل سوا اتیا شوخه کې جوړ شوی وو د غزې کې او د غزې کې په بره په چت باندې یو آرت جوړ دی اټالوی آرټست دغه جوړ کړی دی د جورج واشنگټن چې هغه جنت تزی او دغه یو مثال دی دلته کې شپک سلويخ کسانو تر اوسه پورې د دې مړی راوړل شوی دی د خلک ورته خپل پرزونه وړاندې کې دا یو کلاو زید دلته کې چاته اعزاز یا میډل ورکول کېږي د دې دستور هم دلته کې کېږي دا یو غټ پراخ زید کلاو زید دلته کې خودل شي کې خود لیکيږي او د دې کې خلک هم راتلی شي نو په دې وجه د اهمیت ته چې دا اعزاز وي چې عمر دلته کې راوستل شي او کې خود لیشي
مننه د صدر کارټر مړې به تر څو وخت پورې په کانګرس کې وي او کله او چیرته به خخيږي
د دې به تر دوه ورځې پورې دلته کې موجود وي او بیا د زیارت پر ورځ به د دې پلانیکلی جورجیا ته د دې مړې وړل کېږي او هلته کې به د کورنۍ یو دستوري یو ځانګړ ځان له دستور به په هغه هغه په موقع باندې باندې خورته سپارل
کېږي د صدر جیمی کارټر د جنازي مراسم په داسې وخت کې تر سره کیدون کیږي چې په همدې میاشت کې د امریکا اوسنۍ صدر جو بایدن بل واک لري کېږي او ډونالد ترامپ بیا وایټ هاوس ته ځي ترامپ د سوګند اخیستون وړاندې هم لازمې تازه خبرې کړې دي چې په دې ورسو کې نړیوال خبرګونونه راپارولي جزئیات کوم سره شریک کړي
مارالاګو کې چې کوم ځای کې د امریکای منتخب صدر ډونالد ترامپ 13 ورځې وینا کړې و په هغه کې هم دغه د پناما کینال خبره کوله په هغه کې د یو خو د هغه تخپل احترام وړاندې کړې دي کارټر ساينه کړې و دغه و چې دا یو خو انسان وو یو خو صدر وو خو ورسره ویل چې پناما کینال دغه په وخت کې دا جوړ شوی وو د ډېر په لګه باندې هغه ته پارل دي او دا دغه یو غلطي وا چې دا غلطي کړې و او د دې د وجنه هغه بیا انتخابات بیللی وو پاناما کینال ذکر چې هغه کړو نو هغه ویل چې دا به امریکا خپل واک کې اخلي په دې باندې بیا نړیوال پرګونو چې کم تاسو اشاره وکړه هغه را پاره ولیدي
ډیر زیات مننه ارباب محمود علی چې موږ ته مو پوره جزئیات وړاندې کړل د صدر جیمی کارټر د جنازې د مراسمو نور تفصيلات په پاینده ورځو کې هم د اوریدونکو او لیدونکو سره شریک کړو. ژوند دی اوسه
مننه.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساته په دې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه.
او بیرته زو د پاکستان حالات ته. د پاکستان سپریم کورټ په آئینی بینچ کې جسټس مسرت هلالي وایي چې په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو محاکمه کول یوازې د پېښور آرمی پبلک سکول په څیر مجرمانو لپاره و. جسټس هلالي چې په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو د ټرایل په اړوند د مقدمه د اوریدنې په محل خبرې کولې وی پوښتل چې آیا د ټولو سویلین سره هغه شان چلند کیدی شي چې څنګه د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د کاکړو کسانو سره شوی وو. ته البته د ټولو تفصیل بعد اسلام آباد نه درشد حسین په دې رپورت کې واوري.
د شورو پرز د اوریدنې پترس کې د دفاع د وزارت وکیل خواجه حارث د عدالت پر وړاندې هغه فیصله ولولله په کومه کې چې د ملکی وګړو په پوځي عدالتونو کې محاکمه کول کلدم ګرځول شوی وو او وی ویل چې د اف بی عالی کیس کې دا خبره ټاکل شوې ده چې د ملکی وګړو پر ضد پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول کېدی شي. په وکاسیزه آئینی بنچ کې شامل جسټس جمال مندوخیل په خپل ریمارکس کې ویل چې موجوده مقدمه کې خکیل د نهمې مې ملزمان د وسله بند ځواکونو سره تړاو نه لري او دا کسان پخوانی پوځیان هم نه دي. ولې مهم سوال دا دی چې آیا تر کومه حده د ملکی وګړو په پوځي عدالتونو کې ټرایل کې دی شي. جسټس مسرت هلالي په دې مقویل چې د پاکستان آئین معطل نه دی او په بنچ کې شامل یو بل جج جسټس محمد مظهر علي د دفاع د وزارت د وکیل څخه وپوښتل چې د پوځي عدالتونو په اړوند نړیوال اصول څه دي. په دې مقدمه کې د اعتزاز احسن وکیل لطیف کوسا وای زما په ان پوځي عدالتونو ته عدالت ویل هم د آئین سپکاوی کول دي.
جو بي سوالات بنچ کی جانب سے کیے گئے
د بنچ لخوا چې کومې پوښتنې شوې دي نو لاغه څخه واضح حقیقي چې حکومتي بدونه به خارجيږي او د پنځه کسیز بنچ هغه فیصله چې پکې د ملکی وګړو په پوځي عدالتونو کې ټرایل کول غیر قانوني او غیر آئینی ګرځول شوی وو پر ځای یا بحال پاتې کیږي.
پاینی بنچ کې شامل جج جسټس نعیم اختر افغان د دفاع د وزارت د وکیل خواجه حارث سره په خبرو کې ویل چې پنځه کسیز بنچ د آرمی اکټ ځنې دفات کلدم ګرځولې دي او کوم دغه دفات کلدم وساتو نو بیا خو په پوځي عدالتونو کې ملکی وګړي نشي محاکمه کېدي او وايي دا اوس په افیشل سیکرټ اکټ 2023 کې هم ترمیم شوی دی باید چې سرکاري وکیل په دې هم رڼا واچوي. جسټس جمال مندوخیل ویل ک پارلیمان اوغواړي نو سبا به داسې قانون جوړ کړي چې پکې به په کاغسترګه قتل هم جرم وګرځي. د دې جرم ټرایل به چرته کیږي. هغه عدالت جوړول هم د پارلیمان آئینی ذمہواری ده او د پاکستان آئین پارلیمان ته دا اختیار ورکوي. خو زیاتوي ویل کیږي چې پارلیمان سپریم دی ولې زما په خیال کې آئین سپریم دی. قانون پوهان وایي د پاکستان آئین یو وګړي ته د شفاف ټرایل حق ورکوي او پوځي عدالتونو کې چاته هم دا آئینی حق نوی ترلاسه.
مطلب ملیٹ ریکارڈس کے دغه کیږي نو تاسو فیر ٹرائل نه رائٹ اپ وکیلوم نه یو مطلب دا چې سمرا هغه ته بنیادی چکم دغه هغه شان ایویډنس راتلل او بیا هغه کراس ایگزامین کېدل او د کم چې د قانوني شهادت چکم تقاضی دی هغه نه پوره کیږي نو دا یو غټ کوېشن دی.
د کال 2023 د 9 می د پیښو په تور کې نږدې د سلو کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې دي او د فوز تر مخه د 9 می په پیښو کې په مجموعي توګه نږدې 15 ککړه کسانو درهم اپیلونه کړي وو چې پکې د 19 کسانو سزاګانې معاف کړي شوې دي او د 48 کسانو معاملې به کورټ اف اپیل ته وړل کیږي. د سیاسي او عدالتي چارو خبريالان وایي په پوځي عدالتونو کې ملکی وګړو ته د سزاګانو او کول عمل کس هم مکمل شوه دی، خو د سپریم کورټ دننه د پوزی عدالتونو د قانوني او آئینی حیثیت په اړه فیصله به د مستقبل د پاره مهمه وي.
خو چونکه د دې کیس چې د روان وخت د پاره یو خپل پادیت ته یو پریسیڈنٹ پر سیٹ کی گی چیئر آئندہ کو پرس کدا سے سچویشن نو کم چی سویلی ان پدا سے قسم جرائم کی ملوثی نو داغو کیسوں نے چی دی آغب فوجی عدالتوں تزی کو نہ آغب کم چی دا پاکستان دا آئین لاندی کم جوڈیشل ہیار کی دا داغے لاندی کم چی عدالتوں نے داغی کیسوں و پاغی کی داغے ٹرائل کی گی نو داغے دا پارا چونکہ داغے ڈٹرمینیشن چ دے دے فیصلے سرا لنک تے دے کیس چکم فیصلے نو آغب دا مستقبل باندھ داغے آغا اطلاقی
د پنجاب ایڈوکیٹ جنرل د پوزی عدالتونو څخه سزا شوو قیدیانو ته په کوټ لک په جیل کې د ترلاسه شوو سہولتونو په اړه رپورٹ هم پستر عدالت کې جمع کړو. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان جمعیت علماء اسلام د شروع یا چهارشنبه په ورځ په بلوچستان کې د کوټې نه د صوبایي اسمبلی په سیټ د نتیجو نه منلو په سر احتجاج وکړ او په قامی لویو لارو د گاډو پر چلن یې هم کاربندیز اعلان کړی دی. مظاهره چانو قامی لویو لارې د هر رنګ ترافیک پر مخ وتړلې چې له عملی عوام له مشکلاتو سره مخامخ وو. نور حال له کوټې څخه د حمید سمسور په دې رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام له لوري دغه کاربندیز د کوټ په شمول د صوبې په مختلفو شهرونو کې دوام درلودي چې لکه بلې د کوټ کراچي لوی لارې د کوټ پر بای پاس باندې د سوناخان تانی سره په خوزدار کې د کوټ تپتان لارې په مشکی کې د سټیشن پر ځای د بلوچستان د پنجاب د خیبر پښتونخوا سره او دغه ډول د کوټ د چمن لوی لارې هم د هر رنګ ټرافیک لپاره تړل سوي و چې لکه بلې عادي خلک له سخت مشکلات سره مخامخ وو.
بجرای میرا لوشکړی دی ورور وګاډی بوزنه وګاډی اند ټیرو زو غاړول دی لکشتو غاډی دی ولاړی دی ورور روډ باندې دا دې سار کې درې دلی تر دا وسه کې ولاړی نو ورور موږ دا فاس کوی دا روډ خلاص لارې خلاص نو بس ته نه دغه ستر منځونه باندې کزاسو سار مچې نه دی کړی ډوړی نسته وبنسته یو شې نست ګرد به تکلیف کې دی دا اونه غاډی اند را اثر پور ولاړ دی دوری هغه خاطر نه غونه ولاړی دی
د ګاډیو د کاربندیز له سببه ناروغ خلک هم ولاړو دوی هم د مشکلاتو ګیله کوله او وی ویل چې په سملاسي ډول دې لاري خلاص کړل شي.
زما دا مشکل دی ورور نن درېم څلرم د کور راوتل مال مې لوټ کړی دي زرنج مې خراب پارکینو کې درولې دي ما شپې مې په پارکینو کې کړی دي پر سر مې هم درد دی کته نه مې دا غږ نن سار دی ډاکټر سره دا بلان دي د مالونو رسوم کچلاخت سپلای کوم دا ګولۍ ما پر لیکلې د ګست د اعصابو ټینشن د بخوبۍ سره لیدلې دا ګولۍ دي وینه منی مخره خوبم نسته.
د لور پروتوسیم خلګو ول چې د لارو د بندیز له سبب زخه دوی په دې یخ شپو کې به ډیر نا وخت خپل زایو ته رسی
د سار ولاري متناس به چارتا کلاس بیا بزو نو دنیا ما سار سه ولیدل په تکلیفات په دغه باندې زنانه مې ولیدل دغه مې ولیدل خو انسان دی هم هر یو انسان خپل مجبورې غربي په سراوزي د طبيعت لارې باندې او نو اوس مې راو تل خپل غربي بس نو دای ولاړی نو بیا چې ما شام رسیدم پر ټیم رسیدای سو.
جمعیت علماء اسلام دریز لري چې د صوبایي اسمبلی حلقه پی بی 15 د کوټي د سریا په سیمه کې پر 15 پولینګ سټیشنونو باندې د رواني میاشت د جنوري پر 15 باندې د عدالت په امر باندې دویم ځل ټول ټاکنې وسوي. دوی داوا کوي چې د دوی د صوبایي اسمبلی کاندید عثمان پرکانی زیات ووټونه اخیستي دي. د دوی له خولې چې حکومت د پیپلز ګوند عالی مدد جتک د تیر وار 2024 په شان یو ځل بیا د وڅل وشتم پارم لاندې په درغلوی باندې په دویم ځل باندې د نتیجه کامیاب اعلان کړي دا چې دغه نتیجه و دوی ته د منول وړ نه ده. د الیکشن کمیشن ویان دغه تورونه رات کړل د کاندیدانو دغه داوی بی ځای وبللې او وی ویل چې خواپاکي ټول ټاکنې تر سره سوي دي. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټه.
We'll be right back.
ډیو سره اوسئ.
د چین سره په پوله د ګلګت بلتستان په هونزا زلي کې د برېښنا د بحران پر ضد احتجاجي پرلت لګیدلې چې نن په شپږم ورځ یې هم دوام درلود. د دې احتجاجي پرلت لکبل د چین په طرف تللې د قراقرم سړک هم تړل شوی او د چین او پاکستان ترمنځ تجارتي ټرکونه ایثار پاتې دي. په دې اړه نور جزئیات د احسان محمد خان په ریپورت کې اوریدل شي.
دغه احتجاجي پرلت د هنزا عوامي اکشن کمیټای او ټولګوندیز تاجر اتحاد په غوښتنه په سیمه کې د برېښنا د کمی په ضد د جنوري په درېمه نیټه پیل شوی و چې نن د جنوري په اتمه نیټه د سیمې خلکو د احتجاج په توګه د قراقرم لارې تړلو ترڅنګ بازارونه هم تړلي وو. د سیمې خلک وایي د دوی د غوښتنو تر منلو به احتجاج روان ساتي.
پورا گلگت بلتستان کے مطالبات ہیں سو سپورٹ کی جتنی آمدن
دا آواز د هونزا نه بلکې د ټول گلگت بلتستان غوښتنه دي. د سو سپورٹ چې څومره ګټه ده د دې اتیا فیصد دی گلگت بلتستان ته ورکړی شي. د دریاشن رائلٹی هم غواړو او دلته د غیر مقامی خلکو ته ورکړل شوی د مایننګ لیزونه هم ختم کړی شي.
د سیلانی سیما هونزا په علی آباد کې دغه احتجاجي پرلت په قراقرم سړک د پاسه روان دی چې پکې د نارینه په شمول زنانه او لستونکي هم ګډون کوي. احتجاج کوونکي وای په سیمه کې سلیریش تو ساتو کې یوازې 2 ساعته او یا 3 ساعته برېښنا پرې خودل کیږي چې د دې سره نه یوازې کاروبارونه زیانمن شوي بلکې لستونکي هم د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي.
مونږ دلته په دې سخت یخنۍ کې د 1300 ورځو احتجاج روان کړي خو څوک هم په مونږ ترس نه کوي. په دې جدید وخت کې چې برېښنا یو بنیادی ضرورت دی خو مونږ ترې محروم یو. که بجلی نه وي نو مونږ څنګه کولی شو چې پرمختګ وکړو او خپل د لوستو لړۍ روانه وساتو؟
د سړک تړل کېدو لواجه د چین څخه تجارتي مالونه راوړونکي په لوی شمیرا ټرکونه هم په سست اوچ بندر کې او ځنې بیا په هونزا کې ایثار شوې دي. احتجاج کوونکي وایي حکومت ورسره تش لوزونه کوي خو بیا د دوی ستونزو حل کولو په اړه کوم ګام نه اخلي او هم ځکه په سخت یخنۍ کې دوی د زنانه او کورنۍ سره یو ځای په سړک پر لټ روان کړي.
ہم روڈ کے جاتے ہیں اگر بجلی ہو گیا تو
چی بجلی نوی نو بیا دو بو ہم دیر سنزوی او پدا سی اخنائی کی دلری خوڑنا او برا اوڑل ہم ممکن نوی نو زکا منگ دا دی صورتحال لوجی جڑا او فریاد کوو خوسوک دا اوری دو نشتا.
د گلگت بلتستان ځای انتظامیه له لوري چې احتجاج کوونکو ته د دوی د غوښتنو حل کولو باور هم ورکړل شوی او ویل شوی دی حکومت به په دې حق لا ګامونه پورته کوي خو احتجاج کوونکو ویلی دی دوی به دغه احتجاج د خپل غوښتنو تر عملی کېدو روان ساتي. گلگت بلتستان هونزا چې نه یوازې د سیلګرۍ د پاره مشهوره سیمه ده بلکې چین سره په پوله ستراتیژیکی توګه هم ډیره مهمتیا لري. احسان محمد خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
څېړونکو وایي چې په پاکستان کې د موسمي بدلونونو او د خوراکي توکو د لوړو بیو له امله د هیواد 50% خلک د مناسب خوراک او غذا څخه محروم پاتې شوي دي. نور جزئیات په دې رپورت کې واورئ چې له اسلام آباد څخه زموږ خبريال وقار احمد را لېږلی دی.
د سیډونکو په وینا پاکستان د هغه 22 هیوادونو په نوملړ کې شامل دی چې د خوراک خوندیتوب له ستونزو سره مخ دی چې له امله په هیواد کې 22% خلک متاثر شوي دي.
فوڈ سیکورٹی شروع سے ایک بڑا مسئلہ رہا ہے.
غذائی تحفظ د شورو سخه د پاکستان لویا مسئلہ پاتې شوې ده او د دې د هواری لپاره ډېرې طریقې او پروګرامونه جوړ کړي شوې دي خو د ماحولیاتی بدلون دی روستو په خو نه یوازې دلته د زراعت او سانګه متاثر کړي ده بلکې د وبخور بنیادی اډانه هم اغیزمن کړي ده. د سر د وبو د کمی مسئله هم سیوا شوې ده. وچکالی او د تودوخه کچه هم لوړه شوې ده او زیاتره سیلابونه او د تودوخه چپه هم الترازی چرته چې زیات فصلونه کیږي. غټ چیلنج د اوبو نشټواله دی، د کیمیاي سرو ګرانې به او په اداره جاتی توګه د تګلارو نشټواله هم لوی چیلنجونه دي.
د ملګرو ملتونو د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې په 50 کې یو تن د خپل وزن نه کم دی او 45% خلک د خوراک د سخت کمی سره مخامخ دي. په دې وروستیو کې د یونیسف لخوا جاری شوی نېشنل نیوټریشن سروې تر مخه په پاکستان کې یوازې 38% ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې د مور په اسکی او سلور کلونو نه کم 40% ماشومان د غذایی قلت ښکار دي.
ہمارے جو بچوں کی
دلته چې سمر د ماشومان لپاره کمی پی یا نور کم خوراک دی، هغه کې مشته لمړی سنتی فیټ یا د غړو مقدار ته قتل پکار دی، هغه 3% دی او د صحت نړیوالی ادارې WHO د هغه حد د 2% نه کم مقرر کړی دی. خو تر نن پورې زمر د پاره تر ټولو لوی مسله دا ده چې مشته مقدار د 2% څخه راکم نه کړی سو او ماشومان ته چې په ابتدا کې د پیو کم خوراک ورکول کیږي نو په حقیقت د غذایت کمی راځي.
نړیوال بانک په یو تازه رپورت کې ویلي چې تیر کال د پاکستان د کمزور اقتصادي ودې لوجه د 100 کروڑ نه زیات خلک د غربت لکر خیخ قطعات للی دي. څېړونکي وایي د خلکو په ګڼ شمیر کې بے وزله کېدل یو نړیوال ستونزه ده او دې لپاره په حکومتي کچا او د ټولنې په کچا نور ګامونه اغستل پکار دي.
جو ہمارے ٹریڈیشنل پیٹرنز ہیں کنزمپشن
دا خوراک چیزم کم روایتی رجحان دین او هغه د خوراکي غذائیت ستونزا جوړوي. موږ پر روایتي توګه د غنم او پخوړو زیات انحصار کوو او هغه زم غذایی ضرورت نه پوره کوي. دلته د پروتین چنورې کمې زرای دي لکه اگې هغه گرانیږي. د چرګ او شودو نرخونه دومره زیات شوې دي چې هغه ستلې د عوامو د وسنا وتلې دي.
دا په داسې حال چې د پاکستان په سیر هیوادونو کې د غربت په ضد جګړه لا هم پای ته نه رسیدلې او غربت ورځ تر بلا په زیاتې دودا. وقار احمد، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا کې د پولیو بل تازه پیښه رپورت شوې ده. د کومي سره چې پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومان شمیر په یو کال کې یو کم او یا ته ورسید. په خیبر پختونخوا کې د صحت څانګې چارواکي وایي په نوي کال 2025 کې به د نوي تګلارې په خپل ور سره د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره ګامونه واخیستل شي. د پولیو د تازه واقعې په اړه تفصیل د عثمان خان په دې رپورت کې واوري.
پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي نوی پیخه په ټانګ ضلع کې تایید شوې ده او د 14 میاشتو ماشومه پولیو وخلی ده. خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي د صوبې په سویلي سیمو کې د نامنې صورتحال د پولیو ضد مهم کې تر ټولو لوی ستونزه ده.
سپیشلی زمونږ زیات تر کیسز چې کم دینو دا په جنوبی اضلاع کې چې کم دینو رپورت کیږي او د هغه د مین وجه ما ټایم اینڈ اگین زم دغه یو خبر کوم چې الته زمونږ د لاین اډر سچویشن ملټنسي د داغه په وجه باندې زمونږ پراپر ویکسینیشن نه کیږي او کوتا سوي نه زمونږ بلا زمونږ چکسونه سټاپ او کم چې ویکسینیشن کوي او ګرځي کور په کور زی د پولیو پاغي باندې مختلف قسم حمله وشوي او چې کم دې زد کوب شو او وی لکه په سنا سره طریقه باندې اگر ټارچر کیږي نو مونږ د اغه د پر سټریټیجی هم چینج کړی دا چې یاره وس مونږ داسې کار کوو چې د اغه په داسې طریقه اوشي چې یاره هر یو بچیتا موږ دا ویکسین ورسو.
د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي د نوي پیخي نمونه تیر کال دسمبر په میاشت کې لیبارټری ته استول شوې وي ځکه دا پیخوم د تیر کال کې شمارلې شي. پاکستان کې د تازه پیخي سره په کال 2023 کې د پولیو د پیخو شمیره یو کم او یا ته ورسیده. ټانګ ضلع کې دا 15مه پیخه ده چې په کال 2023 کې تایید وشو. پاکستان کې تیر کال د پولیو رپورت شو پیخو کې تر ټولو زیاتې 20 پیخي په بلوچستان صوبه کې شوې دي. خیبر پختونخوا کې یویش، سند کې نورلس، پنجاب او اسلام آباد کې یو یو پیخه رپورٹ شوی و. د صحت د چارو ماخرین وایي د پولیو نه د خلاصون یوازنۍ لار د 15 کالو نه کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد ویکسین رسولو کې ده، او وایي حکومت لا په دې لړ کې د پولیو ایمرجنسی لګول پکار دی.
پولیو ویکسین سره هیڅ هم نه کیږي، ځکه چې ټوله دنیا بار بار ویکسینیټ شوې ده. په ټوله دنیا کې هیڅ چاته د دې سره نقصانات نه دي شوي، او په پاکستان کې چې دی نو هم د پولیو ویکسین چې دا پراپرلی ټیسټ کیږي. په اسلام آباد کې اداره ده نیشنل انسټیټیوټ آف هیلتھ NIH، نو چې هر بیچ د پولیو راشي نو هغه هلته ټیسټ کیږي. نو د پولیو ویکسین کولو ماشوم ته دی نو بذات خود سره نقصان نشته دی. البته که کم ماشومانو ته پولیو ویکسین ونه شي نو هغه ماشومان په خپله باندې هم د پولیو کېدو پر ریسک باندې، او د هغې نه نورو ماشومانو ته نورو خلکو ته د پولیو کېدو امکان هم شته.
تیر کال په 2023 کې د پاکستان په 80 ضلعو کې د پولیو وایرس موندل شوی، او 3 ضلعو کې 3 یو کم او یا ماشومان کندم شوی. دغه ډول په وروستي کال کې د پولیو ضد سلور کامی او سلور ځایي مهمات شوی. عثمان خان، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغ په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي، د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه واکسین وکي، او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
دام په خیر علي دا د وی وی ډیو د روانو چارو خبرونه ده چې د واشنگټن ډي سي نه تاسو ته وړاندې کیږي. د سکانو د لسم مذهبي پېشوا ګورو ګوبند سنگ د زوکړې په مناسبت د بلوچستان په سرخار کوټه کې لمانځن غونډه شوې چې د سکانو ترڅنګ د نورو مذهب منونکو هم په ګڼ شمیر پکې ګډون کړي، او د یووالي او انسانيت پیغام یې ورکړی دی. نور حال د ډیو همکار حفیظ الله سوري شیرانه وړاندې کوي.
د کوټي پر طاهر خان سړک د سکانو مذهبي ګوردوارا سری ګورو سنگ سبا ده. دلته تیر شپه د سکانو د لسم ګورو او روحاني رهبر ګورو ګوبند سنگ د زوکړې د ورځې په تړون خوشی ول مانځل سوی.
پیغمبر داغا ګورو نانک دسمه ګورو نانک گدی نشین ګورو ګوبند سنگ دی. نن آغا سرا جنم دن دی، پوری دنیا کے سرا سیلیبریشن سیلیبریٹنگ دی بیادلے سیلیبریٹ کئی کوئٹہ کے دی بیادلے ہر کلا مذہب کے انسانوں نے دلے راضی اس لنگر سرا حکم امن سرا حکم دا ازما ڈیر گٹ دن دی.
ګورو ګوبند سنگ 301 کم شپېته کال وړاندې په کال 1416 کې د هند په پټنه سیمه کې زیږیدلی وو. په کوټه کې د هغه د زوکړې د خوشی په مراسمو کې د همژغی لپاره مسلمانانو، هندوانو، عیسایانو او نورو مذهب منونکو هم ګډون وکړ.
دیکھیں جی، یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مذاہب ہیں
څومره هم مذهبونه سدي او د هغوی څومره تعلیمات دي په هغه کې رسول سی دی سټول یو ځای په امن سره ووسی، ځکه په ټولو مذهبونو کې تر ټولو لومړی توپ انسانیت ورکول سوی دی.
سبسے پہلے انسانیت ہے.
د دیل مانزغونډي په ترتیبولو کې غیر دولتي تنظیم سی پی ڈی او دولتي تنظیم پیغام پاکستان او پی پی اے ایف نومي تنظیمونو مالی رول لوبولای.
پاکستان پاورٹی الیویشن فنڈ چې دی د دې لپاره د یووالي لپاره مختلف پروګرامونه کوي. په هغه کې د ځوانانو ټریننګونه دي، د اساتذو ټریننګونه دي، په هغه کې سیمینارونه دي، په هغه کې کانوکیشنز دي، په هغه کې ایکسپوژر وزټس دي چې دا مسلمانان، الکان او انجونې ځوانان ولاړ سي. دا چې د غیر مسلم دي د هغو ځایونو، د هغو عبادتګاوو، د هغو رسم و رواج وګوري، او هم دغه رنګه د دوی چې کم ځوان نسل دي هغه راسي دلته دا نور ځایونه وګوري. نو په دې کې دوی یو د بل سره همانګي پیدا کوي، یو د بل سره پوهنه کیږي، او د یو د بل سره د احترام، د عزت جذبه په یو بل سره پیدا کیږي.
ګورو ګوبین سنگ په 1499 کال کې د خالصه په نامه د وی ټولنې او لنګر بنیاد هم یشي چې موخه د سکانو یووالی وو چې دا لړۍ لا هم دوام لري. هغه د خپل مذهبي درسونو، انصاف او د بشر د حقوقو د دفاع په وجه زیات مینوال او منون کې پیدا کړي. حفیظ الله ستور شرانای وی او ای ډیوا کوټا.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکی با ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د خیبر پښتونخوا په سیلاب ځپلي سیمه ملکند کې کروندګرو ته د وړیا تخمونو او داروګانو ورکولو لپاره د رېجستریشن عمل پیل شوی، او چارواکو ویلي کوم کروندګر چې د 2022 کال په سیلاب کې اغیزمن شوی وو هغوی دې په سمدستي توګه د محکمې سره ځانونه رېجستر کړي. په دې اړه پام وکړئ د ملک وقاص رپورټ.
په کال 2022 سیلاب کې د پښتونخوا صوبې په سیلګرۍ سیمه ملاکند کې د کاشتکارانو په لکونو اکړه زریز مکه ویجاړه شوې وي، او د دوی د بیا رغونې لپاره د آسیایي پرمختیایي بانک له لارې نړیوال بانک په ډیجیټل ډول د ثبت کولو یا رجسټریشن عمل پیل کړی دی چې موخه یې کروندګرو ته د تخمونو، داروګانو او سرو په مت کې مرستې ورکول دي. د زراعتو چارواکي وایي چې دلته مونږ ته د 22,000 کسانو د رجسټر کولو دنده راکړل شوې وه، خو مونږ یوازې 22,000 کسان رجسټر کړل، او له عمل یې دا دی چې کروندګرو ته داسې ګونګوسې ویلې شوې چې دا رجسټریشن نه بلکې له تاسو څخه د مالیې راټولولو پلان دی. نو دوی تمونګه پوها ورکاو چې باید دوی د ویړیا تخمونو او داروګانو لپاره ځانونه ثبت کړي.
پاتې نشته نه چې تباب خلک لري خفغان کې جره د خو د میدار مو مال لري سبسډي میلاو نشو د ماده مکه نقصان شو درجه تر نشو ما دا غیر لپاره دا نن یو پروګرام خړی دا غوي د خپل محکمې کتان را لګلی دي چې تاسو د کسان کونسلر په تر باندې د جنرال کونسلر په تر باندې د یوت کونسلر په تر باندې د خپل ذمہدار دا و چې تاسو پاتې نشئ کم خلک لري رجستر نه لري کغه میل او کپی میل چې غیر رجستر شي دا غیر لپاره نن چې دا یو پروګرام شوی دا موټیویشن دی چې دا فارمر چې موټیویټ کی چې دوی په دې پروګرام
د سیلونکو وینا ده چې په پښتونخوا صوبه کې په 1.8 میلیونو هکټر ځمکه مختلف فصلونه کرل کیږي، او دا د 3 میاشتو لپاره ضرورت پوره کوي، او د پاتې 9 میاشتو لپاره د نورو صوبو نه خوراک پوره کیږي. خو دلته راغلی کروندګر ګیلمن دي چې د سیمې د اوبخور نظام کې ګډوډي او کمی دي.
زمیدار ته اول د کم شي چې ضرورت دی مونږ ټول یوازې سره نه ده، غنم نه دی، دوایی نه ده، مونږ ته اول د حبو ضرورت دی چې مونږ ته داسې ډیمونه وشي، مونږ ته ډانګي وشي، مونږ ته دا وشي، نو زمیدار به اعلی فایده وکړي. او کنه یوځای کې وبنې کزا خط هم پیدا کما، خط هم راوړم، خدای ماته هیڅ فایده نشته دی.
په دې پروژه کې کروندګرو ته د رجسټریشن ورستو د ویړیا تخمونو، داروګانو، سرو او نورو اسانتیاګانو ورکولو هڅه کیږي. خو کروندګر وایي چې کم تنان رجسټرډ شوی باید هغوی ته د دغه اسانتیاګانې په سمدستي توګه شروع شي چې د دوی ویرې ختم شي.
کم ورسته رجسټریشن چې شوی دا سندې میلا شي، البته په دغه کې په 2022 کې چې کم سیلاب راغلون باغې کې دغه نه متخم بیا زمیدار ته میلا شو، ما ته په شپږ تروړې میلا شو، د خلکو ته مختلف چې سونه دغه زمیدارو یا سونه لیکلو یا ورکړي دي، نو دغه نه بعد بیا سندې میلا شي.
سیڑون کی وای په پښتونخوا صوبه کې د خوراک پیداوار د گاونډي هیوادونو په پرتلا کم دی او هغه داسې چې په پاکستان کې په بارانی سیمو کې د یو جیرب پسر د غنمو حاصلات پاړ اسمنه دي. د کینال یا په نهریز موکو کې شپږیش منه تولید کیږي او دا په داسې حال کې چې هند او بنگلاديش د یو ایکړ په ترتیب سره شپږ دیرش او اووه دیرش منه لري. که دا تولید د دې هیوادونو په سر زیات شي موږ به د شپږو میاشتو لپاره د خوراکي توکو ذخیره ولرو. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، ملکنډ.
وی او ای ډیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا په ډیشنټینا تاسو په یو ټیل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بے طرف خبرونا بحثنا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سبے او یا بی او یا اشاریہ پنزا ایسٹ چینل یو سلدرے ہر اورس سلویلی ساتا لڈی وسر ہو سئی.
یم خیر علی دا وی ویډیو ده. دا پاکستان د صحت قامی خدمات او رابطه وزارت د توله خوراک او غذایت په حق لا جاری کړی کلنی بولټن کې ویلي د پاکستان 22% خلک د خوراک د سخت کمی سره مخامخ دي چې لامل یې د کال 2013 پورې د غذایت په باب کې د دوامدار قامی اهداف او پاسلولو کې ننګونې رامنځته کوي. په دې باب زموږ خبريال عثمان خان د غذا د کارپوهانو نظر اخیستی.
د خوراک د کمی او غذایت په حق لا د کمی بولټن شمیري وای د هیواد 30% ماشومان په کټ چیت دي او په قبایلی ضلعو کې بیا هر دویم ماشوم په ونه چیت پاتې دي. د عمر په لحاظ د زیات وزن ماشومان 19% دي او په قبایلی ضلعو کې بیا دا تناسب 23% دي.
نیوټریشن حالات په پاکستان کې ډیر زیات خن دي اور ټایم ټو ټایم سرویس کیږي دا غیر ریزلټس شرازی نو کتا سو رستونی سو پنځه دیرش کالونه نه بلکې چې دی نمبر پسې شاته لاړ شي نو دا د سټیګننت را روان دي. امپروومنت پکې زیات نه را روان. ډیر کنټریبیوټینګ فیکٹرز دي چې ډیر شیزونه په دې کې خپل حصہ چي. غربت هم یو دی، فوډ انسیکیورټی هم یو دی.
رپورټونه وایي د خوراک لوړې بیې، ناداری، موسمیاتی بدلون او د روزګار کمی د بیتوله او کمزوري خوراک علتونه دي. د ویټامینو کمی ته ډاکټران پټه لوګه وایي. د دې لوګې بغیر د ټیسټونو پته نه لګي او د سروې تر مخه په هیواد کې نیمایي نه زیات ماشومان په سنه سوجه لدی ښکار دي.
نو بیلنس ډایټ هغه ته چې هغه ستاسو د بدن تمام ضرورتونه پورا کی سمر جستا دا بدن دا نیوٹرینٹ ضرورتونه دی اپ پورا کی ای په ضروري جته دا واخ واس پسی کرده خو چې داغه پته سمر سیمپل رنگونه په د سخا منډي رول شي روټي فارم کې سبزي فارم کې سرات فارم کې چکنه فارم کې دو مسا په ډایټ بیلنس کی
خو داش میری نوی ندی. په کال 2011 او بیا کال 2014 کې د فوډ اینڈ سکیورټی او غذایت په حق لا د سروې پستا په هیواد کې ځینې سیمې د ماشومانو د زیات وزن او د قد د کمی د بیتوله خوراک په مد کې په بیړني حالت کې د خودل ورستو حکومتونو ځینې ګامونه هم پورته کړی دي. په پښتونخوا کې دا وخت د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداري یونیسف 3.5 او د صوبایي حکومت په خپل مصرف 1.5 غذایی مرکزونه پرانستل شوي او فعال دي.
دا د دې صوبي کډیر زیات شینو یو 20% 40% کم کیس لوډ چي دینو دا اډریس کی دا 80% اوسم دا ماشومان چې کم دینو دا د دې سرویس د کوریج نه بهر دي چې هغه د لپاره یو غټ سوچ پکار دی، غټ انویسټمنت پکار دی. او دا ماشومان ټول په لګمو د کې په یو ځای باندې ټریټ کول غواړي. په دې لږ لږ باندې که موږ وایو چې 20% هر کال ټریټ کوو نو د دې سره څه فائدن کیدونکي نه ده. لکه
خود غذایت ماهرین وای د غربت او نادارۍ نه پرته د خوراک شخصي او کورنی عادتونه هم د بیتوله خوراک یو لوی وجدا او پدې کې په ټولنیس کج د زیات پوهاوی اړتیا ده. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
عربی متحده امارات د خلیو خارونو او سیلزایونو په لرلو سره د سیلګرانو د پاره یو پزړه پوری ځای ګڼل کیږي. حکومتي شمیري ښیي چې صرف په 2023 کال کې حکومت د سیلګرۍ له درکه شاوخوا 2.6 بلیون درهمه سرمایه راغونډه کړې ده. په دې کال کې د 14 میلیونو نه زیات خلک دوبۍ او قریب 15 میلیونه ابوظبي ته په چکر تللي دي. تفصیل د عرفان بهادر په دې رپورټ کې.
په دوبۍ کې د هوټلو د سارنې د یوې ادارې د ډایرکټر په وینا تیر کال دوبۍ ته د سیلګرو په راتګ کې ښکاره زیاتوالی راغلی او څو کالونه د دې کاروبار حجم سیوا شوی.
د هوټلو د کمرو په حق له دوبۍ په نړۍ کې 15 نمبر راځي او که تاسو 6 کاله وروسته وګورئ نو په دغه مقابله کې دوبۍ ډیره وړاندې تللې. دلته اکثره 1,50,000 پورې کمرې هم په یو ساعت کې بک وي، څنګه چې په لندن او ټوکیو کې وي. خو د بیجینګ، شنګهای او ویګس نه شمیره اوس هم کمه ده.
په دوبۍ کې ډیر پښتانه هم د سیلګرۍ د کاروبار سره تړلي کارونه کوي. د یو کاروبار کوونکي په وینا د امن په اړه د هیواد یو مثبت نامه جوړه کړې نو ځکه سیلګر دلته راتګ محفوظ ګڼي.
دوبۍ داسې یو سنټرل ډیسټینیشن دی چې دې کې پیل نم خلکو خداغی نه بعد چې کله یو ملک کې څه مسله راشي نو د ټول نه زیات خلک دلته راځي، د ټول نه زیات انویسټمنټ دلته کوي. او د دې چې کوم دی د دوبۍ والا کم د ټوریزم باندې کار کوي چې ته یو ټورسټ یو دلته راغلی که تا یو کمپلین وکړو د کمپنی باره کې نو دی فوراً د کمپنی باندې اکشن اخلي. دی وجنه چې کوم د دې ټوریزم ډیر په های لیول روان دی او ډیر په ترقی باندې روان دی.
د ورلد ټریول او ټوریزم کونسل په یو رپورټ کې ویلي شوی د هیواد کې د سیلګرۍ د کاروبار حجم 2.6 بلیون درهم ته رسیدلی او دغه کال کې هوټلو په مجموعي توګه 3.5 بلیون درهمو کاروبار کړی. په دې اړه د هوټلو د یو ریسرچ کمپنی ډایرکټر زیاته کړې،
زما په خیال دوبۍ یو رڼاګانو والا ښار دی، دلته تاسو د $100 نه واخله تر 50,000 ډالرو پورې کمره بک کولی شئ. نو دلته د هوټل په کاروبار کې د ګټې ډیر گنجائش دی.
د دوبۍ د سیلګرۍ د محکمې لخوا رپورټ شوی کال 2023 کې دې ښار ته 14.9 میلیونه خلکو چکر وخلې او سرخار ابی دوبۍ ته 4.8 میلیونه خلک ورچکر شوي. د دغه شمیرو تر مخه دوبۍ ته د ټولو نه زیات سیلګر د مغربي یورپ نه ورغلي او شمیره 3.29 میلیونه نفوس ښودلی شوی او ورپسې د جنوبي ایشیا خلک دي چې شمیره 2.85 میلیونه ریکارډ کړی شوی. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ڈیوا، یو اے ای.
د وی ډی و ډیرو قدرمنو ولیدونکو او اوریدونکو دا وا زمنګ د نن ماخوستان خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگټن ډی سی نه وړاندې کړله. تاسو خبرای شئ هر وخت چې غواړئ دا او نور خبرونه زمنګ په ویب سټ باندې vadevanews.com باندې وګورئ ولولې او همداشان زمنګ په سوشل میډیا پلیټ فارمونو باندې هم د وی ډی و پانه تعقیب کړئ او د افغانستان، پاکستان او سیمه او د نړیوالو حالاتو ځان با خبره کړئ. باندې هله نو نو تاسو په پاک خدای سپارو په دې له چې د ژمي په دغه ساړه موسم کې د مرزونو او د تکلیفونو په امان کې اوسئ. تاسو په خدای سپارم. علامه مل شه.
ورکړي.